بیشتر اساسی بود که به پاکستان نه تنها هشدار لفظی دادن، بلکه هم گزینش ها را هم به پاکستان پیشنهاد کردن که از طریق راه‌های دیپلماتیک، اقتصادی و نظامی پاکستان وادار به خط کرد که در امر مبارزه با دهشت افغانی و مبارزه با طالبان
بله. بله همدم صاحب عزیز، در برنامه های بعدی باز هم پای صحبت شما خواهیم بود، ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح نشان می ده، برنامه دری در اینجا به پایان می رسه. من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت 9 با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون میکروفون را به همکارم صفی الله استانگزای می سپارم.
سروار صاحب کور ودان وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شو دغه پروګرام تر 9 بجو دوام کوي. مهم مطلب بیا هم د امریکا متحده ایالاتونو ستراتیژي ده د افغانستان او جنوبی آسیا په اړه باندې. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډانلډ ترامپ د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره خپل استراتیژي اعلان کړه. هغه ویل تر هغه وخت به په افغانستان کې پاتې وي چې طالبان او نورې تروریستي ډلې نوي ځپل شوي. د پروګرام په دویمه برخه کې د ازادي رادیوي مجله تاسو ته خبرو، خو تر هغه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. خبرونه سره ټکی د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ ملت ته د مهمې وینا په مهال افغانستان ته د ځواکونو د لیږلو یا له دې هېواده د ځواکونو د ایستلو د مهالویش په اړه څه ونه ویل، خو پاکستان ته په سیمه کې د تروریستانو د ملاتړ د ادعا په اړه خبرداری ورکړه. د کابل ښار پر وزیر اکبر خان مینه تېره شپه راکټ لګېدلی، خو د احتمالي مرګ ژوبلې په اړه راپور نشته. د هسپانیې پولیسو تایید کړه چې په بارسلونا کې هغه کس وژل شوی چې د واګن په وسیله پر عامو خلکو حمله کړې وه. پوره خبرونه ده. امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ ملت ته د مهمې وینا په مهال افغانستان ته د ځواکونو د لیږلو یا له دې هېواده د ځواکونو د ایستلو د مهالویش په اړه څه ونه ویل، خو پاکستان ته په سیمه کې د تروریستانو د ملاتړ د ادعا په اړه خبرداری ورکړ. ترامپ د افغانستان او جنوبی آسیا د سیمې لپاره پر خپلې نوې ستراتیژۍ د خبرو پر مهال وویل د ځواکونو د شمیر او د خپلو نورو پوځي فعالیتونو په اړه به څه نه وایم. د چې واشنګټن ته نږدې په فورټ مایر پوځي اډه کې خبرې کولې وویل نوې ستراتیژي به یې د هوایي مهالویشونو په اساس نه وي، بلکې په ځمکه د موجودو شرایطو پر اساس به وي. د امریکا ولسمشر خبرداری ورکړ چې د پاکستان له لوري د افغان طالبانو په شان سخت دریځو ډلو ته د خوندي پناه ځایونو ورکول به نور ونه زغمي. د کابل ښار پر وزیر اکبر خان مینا تیره شپه راکټ لګېدلی. د راپورونو له مخې دا راکټ د اماني لیسې شاته لګېدلی دی. له دې پیښې سره سم د امریکا سفارت د خطر زنګ ووهه. تر اوسه پورې د دې حملې له کبله د احتمالي مرګ ژوبلو په اړه څه نه دي ویل شوي، خو د کابل پولیسو تیره شپه وویل چې زیان نه دی پیښ شوی. امریکایي چارواکي وایي په دغه هیواد کې درې افغانان بې درکه شوي دي. د راپورونو له مخې د محبس درې کارکوونکي چې د امریکا کولرادو ایالت ته د روزنې لپاره تللي وو، د یو تنظیم شوي سفر په لړ کې چې د هغوی د روزنې برخه وو بې درکه شول. دوی وایي دا درې افغانان د شنبې په ماښام له سفره وروسته خپل هستوګنځي ته ستانه شول. د کولرادو ایالت د اصلاحاتو د ادارې ویاندوی مارک فیربرن وایي د دغو درېو افغانانو د وضعیت او مسؤلیت په اړه اندېښنه لري. دا درې تنه امریکا ته په لنډمهاله ویزه تللي وو. تر دې وړاندې هم څو افغانان پیلوټان او پوځیان په امریکا کې د روزنې په ترڅ کې تښتېدلي دي. د هسپانیې پولیسو تایید کړ چې په بارسلونا کې هغه کس وژل شوی چې د واګن په وسیله پر عامو خلکو حمله کړې وه. د کاتالین د سیمې پولیسو په ټویټر کې لیکلي چې د ابو یعقوب د دوشنبې په ماسپښین د بارسلونا د لویدیز په سبرات ښارګوټي کې په ډزو وژل شوی. پولیسو مخکې ویلي وو دوی یو کس چې ظاهرا یې د انتحاري حملې واسکټ اغوستی وو په سبرات کې ویشتی دی. د بارسلونا د تېرې اونۍ له حملې راوروسته د ابو یعقوب د نیولو لپاره پراخې هلې ځلې روانې وې. د بارسلونا په تروریستي برید کې 14 تنه ووژل شول او 140 نور ژوبل شول. ویل کیږي ابو یعقوب د تیرې پنجشنبې اګست 18 له حملې وروسته له بارسلونا وتښتید. د هغه واګن چې په وسیله یې حمله شوې وه چلوونکی په چاقو وهل شوی و. د روسیې د استرالی حالت د اداري چارواکي وایي د دغه هیواد په جنوب کې د یو روسي هلیکپټر د لویدو په نتیجه کې د هغه پیلوټ مړ شوی دی. رابنسن آر شپږشپېته هلیکپټر پرون دوشنبه د روسیې د تور سمندرګي په غاړه اناپا سیمې ته نږدې د مالی او اتریش په غرونو کې ولویده. د سیمې د استرالی حالت د اداري چارواکي وایي په هلیکپټر کې یوازې پیلوټ سپور و. دوی دغه راز ویلي د هلیکپټر د غورځېدو له کبله پر ځمکه چاته زیان نه دی اوښتی. او ترکمنستان چې راتلونکې اونۍ د اتلتیک سیالیو کوربه دی د لومړي ځل لپاره د کوڅه ډب سپیو او پیشوګانو لپاره رسمن پناځای پرانیزي. بېطرفه ترکمنستان ورځپاڼې پرون دوشنبه راپور ورکړ دا پناځایان له پلازمېنې اشقاباد د باندې یوې ښځې په خپل کور کې جوړ کړی خو دولت ثبت کړی او مرسته ورسره کوي. له ازادي راډیو مو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه واوریدل. دغه خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې باندې لوستلی هم شئ. زموږ پته ده www.azadiradio.org. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپله ستراتیژي اعلان کړه. هغه وویل په افغانستان کې به د هوایی محلویشونو په اساس نوې ستراتیژي نه تطبیقیږي بلکې پر ځمکه د موجودو شرایطو په اساس به مخته ځي.
Conditions on the ground, not arbitrary timetables, will guide our strategy from now on.
ولسمشر ترامپ پاکستان ته هم د تروریستانو او نورو ډلو د پناځایونو په خاطر خبرداری ورکړ. کارپوهان وایي تر دې دمه پورې داسې خبرداری پاکستان ته نه ورکړل شوی.
دا لومړی ځل ده چې د امریکا ولسمشر او په داسې لوی استراتیجیکي پاکستان ته داسې ګواښ کوي. او
په همدې اړه باندې تاسو ته یو ګردی میز هم خبرو چې له ځینو کسانو سره مو خبرې پکې کړي دي. د پروګرام په دویمه برخه کې به د ازادي راډیوي مجله خپره شي. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 2 دقیقې دی. راځو لومړی مطلب ته. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د دغه هیواد نوې ستراتیژي اعلان کړه. د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ ملت ته د مهمې وینا په مهال افغانستان ته د ځواکونو د لیږلو یا د لدې هیواد د ځواکونو د ایستلو د مهالویش په اړه څه ونه ویل، خو پاکستان ته په سیمه کې د تروریستانو د ملاتړ د ادعا په اړه خبرداری ورکړ. اسمت ساروان د ولسمشر ترامپ خبرې اوریدلی او په اړه دغه ریپورت جوړ کړی.
د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ بلاخره تیره شپه د افغانستان او سیمې لپاره خپل نوې ستراتیژي اعلان کړه. ولسمشر ترامپ افغانستان ته د نورو ځواکونو د لیږلو یا د ځواکونو د ایستلو یادونه ونه کړه، خو پر پاکستان بیا بیا شغ وکړ چې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې همکاري وکړي. ولسمشر ترامپ تیره شپه د افغانستان او سیمې لپاره د خپل ستراتیژۍ د اعلان په مهال وویل چې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو په نتیجه کې خلا رامنځته کیږي او هغه څه پیښیدای شي چې د 2001 میلادي کال د سپتمبر په 11مه وشول. د وویل
I arrived at three fundamental conclusions about America's core interests.
زه په افغانستان کې د امریکا د ګټو په اړه درو اساسي نتیجو ته ورسیدم. لومړی، زموږ ملت باید د زیاتو قربانیو په ځانګړي ډول له انساني تلفاتو وروسته قاطع نتیجه ترلاسه کړي. زموږ نارینه او ښځینه د بریالیتوب مستحق دي. دوهم، د ژر وتلو نتیجه هم د نه اټکل او نه منلو وړ ده. د 2001 د سپتمبر د 11مې حمله په افغانستان کې پلان شو او له همغه ځایه هدایت شوې وه، ځکه چې په دې هیواد کې د داسې چا واکمني وه چې تروریستانو ته یې پناه ورکړې وه. نو د ځواکونو په بیړه ایستل به د القاعده او داعش په شمول تروریستانو ته خلا په لاس ورکړي او همغه څه به تکرار شي چې د سپتمبر په 11مه وشول، او یا له عراق څخه زموږ د ځواکونو له وتلو وروسته وشول. له عراقه زموږ د ځواکونو وتلو داعش ته موقع ورکړه چې منظم شي، حملې وکوي او سیمې ونیسي. موږ په افغانستان کې دا تیروتنه نه تکراروو. درېیمه او وروستۍ خبره دا ده چې زه دې نتیجې ته رسیدلی یم چې د افغانستان او سیمې خطر حتمی دی. نن 40 تروریستي ډلې چې امریکا پیژندلې دي په افغانستان او پاکستان کې فعال دي.
Today, 20 U.S. designated foreign terrorist organizations.
پر ولسمشر ترامپ د کانګرس د یو شمیر غړو لوري انتقادونه کېدل چې د واک د رسیدو و میاشتې وزي خود افغانستان لپاره ستراتیژي لانه د جوړه کړي. خو تیرونه ولسمشر ترامپ او سلاکارانو یې په کمپ ډیوډ کې د افغانستان په اړه غونډه وکړه او ستراتیژي جوړه کړه. ښاغلی ترامپ تیره شپه همداراز وویل په پیل کې د غوښتل چې له افغانستانه ټول ځواکونه وباسي، خو کله چې په سپینه مړۍ کې د کار د میز شاته کښېناست د افغانستان ستونزې ورته څرګندې شوې.
My original instinct was to pull out and historically
زما اصلي اراده دا وه چې له افغانستانه ځواکونه وباسم او ما تل خپلې غوښتنې اجرا کړې دي، خو ما په خپل ژوند کې اورېدلي چې کله په سپینه ماڼۍ کې د میز شاته کښېنستې او د امریکا ولسمشر شوې وضعیت بدلیږي. ما د افغانستان په اړه بشپړه مطالعه وکړه او له هرې زاویې مې ورته وکتل، ډېرې غونډې مې پرې وکړې تر دې چې تېره اونۍ مې له خپلو پوځي مشرانو او جنرالانو سره د دې لپاره چې ستراتیژي بشپړه کړو غونډه وکړه.
Last Friday at Camp David.
شغل ترامپ وویل چې امریکا به د افغانستان د حکومت او امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. د همداراز وویل چې په پاکستان کې به د تروریستانو د پناه ځایونو په وړاندې غلی پاتې نشي. ترامپ وویل چې پاکستان پخوا د امریکا ښه شریکو او له پخوانیو مرستو یې مننه کوي، خو اوس په پاکستان کې د تروریستانو ځالې او پناه ځایونه شته چې له هغه ځایه د امریکا خلک پناه کیږي.
The next pillar of our new strategy is to change the approach and how to deal with Pakistan.
د ویل چې د ستراتیژۍ بل پړاو دا دی چې له پاکستان سره باید څرنګه چلند وشي. پاکستان ډېر ځلې د ګډوډۍ، تشدد او ترور عناصرو ته پناه ورکړې ده. ګواښ شدید دی ځکه چې پاکستان او هند دوه اتومي هیوادونه دي او د دوی کړکیچنې اړیکې په شخړې بدلېدای شي او دا کېدای شي. ولسمشر ترامپ له هند سره د همکاریو د دوام یادونه وکړه او هند یې په دې وستایه چې له افغانستان سره د میلیاردونو ډالرو مرسته کړې ده. د افغانستان ته د ځواکونو د لیږلو، د هغو د شمیر او د ځواکونو د ایستلو په اړه وویل چې په دې هکله د دې لپاره څه نه وایي چې نه غواړي دښمن ورڅخه ګټه واخلي.
ازادي راډیو ته غوږوي اسمت ساروانو چې د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر له لورې د افغانستان او جنوبي اسیا د اعلان شوې ستراتیژۍ په اړه باندې جزئیات موږ ته واورول. په همدې اړه باندې د لا زیات تحلیل لپاره د افغانستان د ملي پوځ پخوانی لوی درستیز ستر جنرال شیر محمد کریمی هم له موږ سره خبرې کوي. د ښاغلي کریمی ټلیفون قطع شوی دی، زموږ تخنیکي همکار هڅه کوي چې بیا له هغه رابطه ټینګه کړي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ نن یادونه وکړله چې په افغانستان کې به د امریکا نوې ستراتیژي د هوایي مهالویش په اساس نه وي، بلکې په ځمکه کې د شته شرایطو او په اړه باندې به له دقیق غور وروسته ستراتیژي پر مخ ځي. هغه ویل تر هغه پورې به په افغانستان کې امریکایي ځواکونه پاتې وي چې جګړه نه وي ختمه، طالبان او نورې تروریستي ډلې نه وي ځپل شوي. ښاغلي ترامپ په نننیو خبرو کې پاکستان ته هم جدي ګواښ وکړ. تر دې دمه پورې افغان چارواکو د ولسمشر ډونالډ ترامپ له لورې افغانستان او جنوبي اسیا ته د نوې ستراتیژۍ په اړه باندې څه غبرګون نه دی ښودلی. تازه د ولسمشر مرستیال ویاند نجیب الله آزاد ازادي راډیو ته وویل چې تمه ده ولسمشر محمد اشرف غنی په راتلونکو څو شیبو کې په کندهار کې په دې اړه باندې خپل وینا وکړي. ولسمشر کندهار ته تللی او تمه ده په څو شیبو کې د افغانستان په اړه د نوې ستراتیژۍ په اړه خپل نظر ووایي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت د پخوانی لوی درستیز ښاغلي جنرال شیر محمد کریمی سره زموږ رابطه برقراره شوې ده. جنرال صاحب ډیره زیاته مننه کوم چې ټلیفون مو واخیست. که لطف کوي وایي چې د افغانستان لپاره ولسمشر ترامپ ستراتیژي اعلان کړله، مهمه خبره دا پکې چې د ویل ستراتیژي به په هوایي مهالویش نه وي بلکې ځمکې ته پکاتو شرایطو ته پکاتو به دغه ستراتیژي مخته وړي، دا په څه معنی ده؟
مننه زما سلامونه اونې کې هیلې ومنې. نو د بیانیې نه خو ظاهرا داسې معلومېږي چې بیانیه بده بیانیه نه وه، دا پالیسي چې دوی نیولې ده، د دغه ټکي چې دوی وایي دا په اصطلاح امیدواره کیدونکي دي، امیدواره کوونکي دي. اما سوال دلته دی چې په عمل کې څنګه تطبیقیږي. راځم تاسو سوال ته د وخت او د حالاتو توپیر دا دی، که چیرې تاسو په یاد وي د پخواني رژیم کې پالیسی داسې وه چې په دومره وخت کې فلاني وخت کې به دومره عسکر وځي، فلاني وخت کې به دومره عسکر وځي. یعنې د امریکې د قوتونو وتل چې زیات قوت و په 2012 کې مثال دا قوت بالاخره ووت، هغه محدود قوت پات شو. دا د افغانستان حالاتو ته دوی ونه کتل چې دا جنگ په کوم حالت کې دی، زمونږ قوتونه په کوم حالت کې دي، اکمالات یې څنګه دي، تعلیم تربیه یې څنګه دی، چې لري چې نه لري، او د دښمن وضعیت څنګه دی. دوی یو طرفه بس قضاوت یې وکړو، فیصله یې وکړو چې قوتونه وځي. د دې نتایج دا وو چې دښمن نورم جرات پیدا کړو، دښمن نورم په اصطلاح زورور شو، مورال یې لوړ شو. دلته په قوتونو باندې که داخلي و که خارجي و، منفي اثر یې په دې درلود چې مونږ لا زیاتو تعلیم و تربیه، لا زیاتو تجهیزاتو او اکمالاتو ته ضرورت درلود، هغه نه و شوي. برعکس دا څه حرکات چې اجرا شول، هغه نقطه نظر د سایکولوژي نه مطلق دښمن په ګټه و، او همدارنګه په عمل کې هم دوی ډېرې بریاوې ترلاسه کړې، او هغه چا چې حمایه کول طبیعي د دې حمایهګرم د دوی شاته و. او په نتیجه کې ته وینې چې جنګ تود شو، یعنی د هماغه وخت نه جنګ بیرته چې په د سړیدو خواته روانو بیرته تود شو، او دښمنانو طالبانو تورستانو په ډېرو ځایو کې دوی هغسې عملې وکړې چې هغلته دولت حکومت
جنرال صاحب محترم، ښاغلی ټرمپ وویل چې له پوځ سره به مرسته کوي، هغه هغه واقعیتونه ومنل، درک کړل چې له عراقه پوځیان وتلي و، هلته حالت خرابه شو. یعنی هغه تیرې امریکایي ادارې پړې وبللې، ګرمې وبللې چې دغه تیروتنې کړي دي، خو هغه وویل چې دغه تیروتنې په افغانستان کې نه تکراروي، بلکې له افغان پوځ سره به مرسته کوي، او دغه پوځ به تجهیزوي څو وکولی شي د دښمن په وړاندې ودرېږي. هغه دغه مسله تایید کړه چې پوځیان به د پوځیانو وتل ښه مسله نه ول عراق، هغه یې مثال ورکړه، خو له پوځ سره مرستې باندې ټینګار وکړه.
نو زما په نظر خو د د عراق مثال ورکو، باید د افغانستان مثال ورکړی وای چې دوی په 2012 کې بالاخره مکمل ووتل، او دا کوم چې نه طرف په عراق کې دوی غلطي کړي، په فل افغانستان کې غلطي وکړه. یعنی زما په نظر، شخصي نظر، اصلا دوی باید نه وای راغلي، چې بیا راغلل باید مسله یو طرفه کړي و نه وای وتلي. خو دا مثال خو دوی په عراق ته ضرورت نشته، په خپل افغانستان کې هم ولیدو. نو هم کومک دا معنا دی دغه د رزولټ سپورټ یا حمایه قاطع چې تقریبا اوه اته وظیفې لري، نو هغه وظیفې که دوی عملا وخت په واقعي توګه سره په جدي توګه سره عملي کړي، سرت یې ورسوي، نو اردو به خامخا مثبت خواته لانور تغییر وکړي، او قوت به پیدا کړي، او د دې جوګه به شي چې خپل وظایف خپل اجرا.
جنرال صاحب محترم، ښاغلی ټرمپ هغه پیغام ورکړ چې ډیرو افغانانو یې تمه کوله، له هغې ډلې پاکستان ته جدي ګواښ وکړ چې طالبانو او نورو مخالفو ډلو ته یې پناه ځای ورکړی دی، او په دغه هېواد به نور میلیاردونه ډالر مرستو پالیسي بندیږي، سر له ننه به دغه پالیسي بدلیږي. دا څومره د افغانستان دایا قوي کوي، څومره د افغان پوځ مورال لوړوي، څومره د افغان حکومت په ګټه ده دغه نننۍ د پاکستان په اړه خبرې؟
زرګری صاحب، تاسو ته څرګنده ده د ټولې دنیا ته دا جوته ده چې منبع د دې ټولو مسایلو په خپله پاکستان دی. د تروریزم ځالې هلته دي، تعلیم و تربیې میدانونه یې هلته دي، شبخانې هلته دي، اکمالات هر څه هلته دي. نو دلته اوس چې په پاکستان باندې که دغه تعذیرات عملي شي، او پاکستان دې ته مجبور کړي چې په طالبانو فشار راوړي، او دوی هم دې ته آماده شي چې مذاکرات او سولې ته لار برابره کړي، او د سیاسي اړخ له لارې، د سیاسي ډایالوګ له لارې د مسایلو ته د پای ټکی کېږدي. ولې سوال دا دی چې پاکستان هم داسې یو هېواد دی چې ذروي قوت دی، اړیکې لري، هغه ورځې نه چې د امریکا سره د دوی مناسبات یو څه خړ شوي دي، پاکستان مراجعه کړې ده روسیې ته، ایران ته، او په لچین سره خو لا پخوانه دوی نیکې اړیکې لري، اوږدې اړیکې لري. نو دا هم دلته یو مشکل سوال دی چې دلته د هغه هیوادونو چې مثلا په روسیا پاکستان باندې مستقیما فشار او دغوی نقش به شي وي هغه هم داسې قرار نه کینې. دا یو پیچلی موضوع ده، دا به نو عمل کې ګورو چې نتیجه به چی شي. او داسې په اسانۍ نه ده چې موږ داسې خوشحاله سکیمو چې پاکستان باندې کومکونه قطع کړو نو پاکستان به دې ته حاضر شي چې هر څه وکړي. پاکستان نور روابط لري،
یو څه بل
ډېر امکان لري دا مسایل نور پیچلي شي، نو هغه د خطر پکې دی.
تاسو هم چې کله په وزارت دفاع کې په دفاع وزارت کې لوی درستیز وي د تاسو په شمول ګڼو چارواکو دغه غوښتنه کړې وه چې پاکستان باید تر فشار لاندې ونیول شي، اوس څه فکر کوئ که واقعا پاکستان تر فشار لاندې راشي په افغانستان کې به د مخالفینو لاس څومره پرې شي له افغانستان نه او له نامنیو نه نام نه کولو د افغانستان؟
خبره دا ده چې هغه بهترینه حل لار دا ده چې مصالحه او تفاهم راشي او سوله راشي. د دغه سولې د راوستلو د تفاهم لپاره چې دا طالبان حکومت مختلف اړخونه د افغانستان چې په دې جنگ کې زی دخل دي، په جنگ کې په اصطلاح ککړ دي، دا ټول سره چینی او یو تفاهم ته یو جوړجاړي ته ورسیږي، دا یوازینۍ لار د حل ده. یعنی یوازې فشار راوړل په پاکستان باندې چې هغه د پناهګاوې وتړي یا پټنځایونه وتړي، دا تنها زموږ سره کومک نه کوي. ولې د پاکستان باندې فشار یو امیدواري ده چې پاکستان به په طالبانو باندې فشار راوړي چې راشي سولې خبرو ته کښېني. او دلته یوازې د پاکستان نقش مهم نه دی، دا نورو هیوادونو سره هم باید دا تفاهم وي چې ټول باندې خبرې وي چې د پناهګو پټنځایونه یا تورستان چې هلته موجود دي د هغوی مخنیوی وشي، یا یې دې ته حاضر کړي چې سولې ته کښېني او یا فشار ورباندې راوړي چې په اصطلاح خلې سلا شي، سلا ځینې واخیستل شي او دوی د جنګ قابلیت او قدرت
له لاسه واخیستل. جناب صاحب شیرمحمد کریمی کور ودان ژوندۍ اوسي د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی لوی درستیز جنرال شیرمحمد کریمی و چې د امریکا متحده ایالاتونو لوري افغانستان او جنوبی اسیا د ستراتیژي په اړه باندې خپل نظر او تحلیل له موږ سره شریک. ازادي رادیو ته غوښتل په بخښنه سره چې پیغام د تخنیکی ستونزې له امله ګډ وډ تاسو ته خبر شو، خو تاسو کولی شئ د ازادي رادیو پروګرامونه په www.azadiradio.org ویب پاڼه باندې همدا شیبه واوري، همدار از 12:00 منځنۍ څپه او FM 100.15 د رادیو لاره زموږ د اوریدو آدرسونه دي په ټول افغانستان کې. د استراتیژي په مسلې به تم شو د مشرانو جرګې د څو غړي په ګډون یو شمېر افغانان چې د مدني ټولنې غړي او خبريالان هم پکې شامل دي امریکا ته په سفر تللي. دوی مخکې تر دې چې ولسمشر ترامپ د افغانستان په اړه د امریکا نوې استراتیژي اعلان کړي له یو شمېر امریکایي چارواکو سره کتلي دي. اسمت ساروان له دوی سره د امریکا د نوې استراتیژي په اړه خبرې کړي. د مشرانو جرګې منشي طیب عطا، د پکتیکا سناتور جمدین ګیانوال، د مدني ټولنې غړی فیض الله غمخور او په پکتیا کې د ازادي راډیو خبريال داود تپان چې امریکا ته له دغه پلاوي سره تللی په دې بحث کې برخه لري. لومړی د مشرانو جرګې منشي طیب عطا د خپل سفر په اړه وایي.
د امریکا وزارت خارجه له تاریخه زمونږ یو شرطنی سفر د امریکا مختلف ایالتونو ته شوی او نن ورځ موږ په فلوریدا کې موقعیت لرو. په اکثره سفرونو کې زمونږ فوکس په دې خبره دی چې څو وخت د افغانستان لپاره ستراتیژي جوړیږي، اول افغاني ځواکونو ته په دې کې ترجیح ورکړل شي او افغاني ځواکونه تمویل او تشخیص کړي، او کومه ستراتیژي چې د افغانستان لپاره جوړیږي په دې کې د سیمه هیوادونو هغه ستونزې او مشکلات چې د افغانستان سره لري هغه باید په نظر کې ونیسي.
د دې سفر په جریان کې له تاسو سره د ستراتیژي په اړه امریکایي چارواکو خبرې کړي دي؟
په دې سفر کې موږ چې اکثره میټنګونه د کومو چارواکو سره کړي دي، زمونږ لخوا نه د هغوی ته پیشنهاد دا و چې د روانې ستراتیژي په اړه باندې زمونږ نظر غوښتنه او سپارښتنه دا ده چې کومه ستراتیژي د افغانستان د ولسونو ملت او د دولت لپاره جوړیږي هغه باید ډیره زیاته روښانه وي. یو خدا چې په هغه کې سول او جنگ تعریف شي او د هغې تر څنګ هغه ستونزې او مشکلات چې زمونږ د ګاونډیو هیوادونو سره دي هغې ته باید د پای ټکی کیږدي، یا هغې دپاره یو کړنلاره جوړه کړي، او هغه امریکایي ځواکونه چې د ناټو د ځواکونو په شمول تقریبا 10,000 تعداد رسیږي چې ته ضرورت دا باید زیات کړي شي. په پدې باندې زموږ بحثونه شوي.
سناتور صاحب جمعالدین ګیانوال داسې ویل کېدل چې ممکن امریکا خپل ټول ځواکونه له افغانستان وباسي د دې ستراتیژۍ تر اعلان مخکې، که داسې شوي وای څه فکر کوئ نتیجه به د افغانستان لپاره څه وه؟
زه فکر کوم چې دومره هغه به دې په دانه به فکر کړی وي چې مثلا د شپاړس کاله چې موږ دغه خورۍ او دغه زخمتونه او دغه تاوانونه ولیدل، نو دومره لنډه فیصله به زما په اند دی ونه کی چې ټول ځواکونه د وګسي، ځکه چې دلته مو د دوه ګوندونه دي دغه افغانستان کې په نورو هوادو کې مثلا ډېر ګوندونه وي، هغه د ملک ګټه او خپل هغه په نظر کې ساتي، او دوی خو بیا رسېدلي خلک دي، بیا دغه دوه ګوندونه دي چې یو دیموکراتان دي یو جمهوري خواهان دي، نو فکر نه کوم چې دوی داسې لنډه هغه جوړه کړې وای چې مثلا ټول ځواکونه د وګسي. دا خو زما پان بالکل دغه نظر خبره وا، دا نظر دغه خلک هم دغه و چې مثلا نه موږ د افغانستان د پرخودل غلرو ارادالرو او نه د غو ستراتیژي مثلا چې جوړه شوې ده، دغه کې د منطقي سطحه مثلا د خپل د ملک سطحه دغه ټول کې نغښتل شوې دي.
سناتور صاحب که چیرته دا فیصله کړې وای د امریکا دفاع وزارت دې ته اشاره هم کړې وای دا انتخاب هم په پام کې لري چې ټول ځواکونه وباسو، که چیرته دوی دا پریکړه کړې وای ستاسو په نظر نتیجه به څه و د افغانستان لپاره؟
افغانستان نتیجه به دغه وای، بلکې د تیرې مثلا لسیزه مختص ولی دي چې په یو کابل کې څلور پنځه حکومتونه جوړ دي، او بیا به د یغه ځای مثلا دغه دوز جوړ شوی حکومت د جوړ شوی نظام مثلا چې مختص لرو، نتیجه به هغه وای چې په تیرې لسیزو کې چې مثلا کور په کور حکومت وو، او په یو کابل کې په محمد خان نه مثلا د خیرخانی په کوتل نه وو، په چوکر غندوی کې آر یو خپل ځان ته حکومت جوړ کړای وو، نو نتیجه به دا غوا نه به امریکا ته څه پلاس ورغلی وي او توان دی بیا غنانو لیدلای وای.
د مدني ټولنې فعال او غړي شغله فیض الله خمخور تر اوسه پوری چې تحصیل امریکایانو سره کتلی دي، د دوی لپاره افغانستان څومره اهمیت لري؟
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ په دغه ستراتیژي چې دا د مشخص ډول دی ملک لپاره نه جوړ شوی، دا ستراتیژي د ټول سیمې لپاره جوړه شوې ده. دلته امریکایان هم ګټي لري ځکه د نړۍ تقریبا 55% ګاز په دغه سیمه کې موجود دی.
خمخور صاحب زما سوال دا و چې تاسو له امریکایانو سره وکتل، د دوی په نظر افغانستان څومره مهم دی؟
دوی لپاره افغانستان ډېر مهم دی ځکه دوی سره چې موږ څومره غونډې جلسې کړې دي، دوی وایي چې موږ د افغانستان سره په خپلو کړو ژمنو ولاړ یو، افغانستان هغه ژمنې چې موږ د افغانستان د خلکو سره د افغانستان د حکومت سره کړې دي له هغې څخه موږ نه اوړو، په هغې باندې ولاړ یو، او موږ د افغانستان د خلکو او حکومت سره تر هغې مرسته کوو تر څو په افغانستان کې موږ او افغان حکومت ګډه خپلې مشترکې ګټې نوې ترلاسه کړي.
افغان خبریال داود تپان صاحب، تاسو په نظر کوم عوامل سبب شول چې امریکا افغانستان ته بیا پام واړوي؟
مننه. د امریکا ټول لید په سیمه باندې ده، په سیمه کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونه، د نورو وسلوالو ډلو فعالیتونه، سیاغه پاکستان هم په خطر کې ده، افغانستان څو چنده د پاکستان په خطر کې ده، واغه پروژې چې دوی په تیر کې تطبیق کړي دي، دا د دې لامل دي، لوی لوی لاملونه او فکتورونه دي چې امریکا یې ورته متوجه کړي، او امریکا یې د ساتنې لپاره په هڅه کې ده، او لا هم په دې فکر کوي، د دې ستراتیژۍ د اعلان سره سره په دې فکر کوي چې څنګه وکولای شي د خپلو او د افغان متحدینو یا د افغان حکومت ګټې خوندي وساتلی شي. د دوی هغه مبارزه چې دوی روانه کړې ولس کاله وړاندې روانه کړې وه، تر دې مهاله یې تر دې ځایه رسولې، څنګه یې مخکې بوزي او څنګه یې وساتي او وپالي، د دوی ټوله هڅه به همدای په سیمه کې د دې ستراتیژۍ د اعلان نه سیمه تر خپل کنټرول لاندې وساتي، هغه قرباني چې دوی په افغانستان کې ورکړې دي، د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړه کړې ده، په جګړه کې د دوی ځواکونه طلب شوي دي، افغان متحدین یې طلب شوي دي، او همدا ډول دوی ته اوښتي زیانونه میلیاردونه ډالرې مصرف کړي دي. د دوی یو نظر دا د امریکا د هیواد او د امریکا د ستراتیژستانو یو نظر دا چې دوی نه غواړي افغانستان په داسې یو بحران کې یا په دا داس یو بهراني کیشته کی ول ویږي لکه په نویو کلونو کې سي هر چا غوښتنه د اوسې روسیې دیوزی د روسیې له وتلو سره کورنۍ جګړې رامنځته شوی. دوی دا فکر کوي چې چیرته امریکا وزي دی امریکا په داخل کې خلک د څه فکر کوي ولسونه دا فکر کوي چې چیرته امریکا له افغانستان وزي بیا په افغانستان یو ځل د تروریزم په ځاله بدلیږي.
شغله اتا د مشانو جرګې منشي طالبانو غوښتنه کړې وه د دې ستراتیژۍ د اعلان په درشل کې چې امریکا د افغانستان ټول ځواکونه وباسي، څه فکر کوي اوس چې پریکړه د دې خلاف شوې ده، څه فکر کوي چې طالبان به جګړه تیزه نه کړي؟
زما په اند او نظر دوه قسم طالبان دي. یو هغه طالبان دي چې د دې نظام په وایلو کې د دې نظام یو برخه وه او د دې نظام د مختلفو غړو نه یا د قاضي صاحب نه یا د وکیل صاحب نه یا د وزیر صاحب نه خپه شوي دي او هغه غرونو ته ختي دي، هغه زموږ غرونه دي او که نن د دې نظام مخالف دي سبا د پاره انشاءالله دې نظام سره به یو ځای وګپ وګه د افغانستان په ودانولو کې فعاله ونډه اخلي. یو هغه طالبان دي چې په دې کې شک نشته چې نن جنگ په افغانستان کې د پردیو ده، یوازې قربانیان افغانان دي. یو هغه طالبان دي چې هغه د افغانستان نه دي او د افغانستان نه دغ شوي دي، پردي شوي دي او د پردیو په لمسون په افغانستان کې هغه جنگونه کوي او د افغانستان ملت زوري. زما په اند او نظر دا غیو نظر د افغانستان د ګټ یا د ضرر لپاره زما په اند او نظر دومره مهم نه دی. مهم نظر د افغانستان د ملت او د وسلي نظام د استراتیژي فرق ته
ډیر زیاته مننه. سناتور صاحب ګیانوال، په دې استراتیژي کې دا هم شامل دي چې افغان هوایي ځواک به پیاوړی کیږي، افغان هوایي ځواک ته به الوتکې ورکول کیږي، دا څومره تاسو ګټور بولئ؟
دغه هغه کې چې موږ په هر مجلس کې مثلا داسې مجلس وو چې د افغانستان په مورد خو ټولو خبرې وې او دا پیشنهادات موږ هم درلود او دا خو د دولتي کسانو کار و، خو موږ هم د ولس نمایندګان یې موږ ته په کار و چې موږ د یادوري کړې وه په هر مجلس کې مو کړې ده. و نن هم دا یو مجلس و په دغه کې خپل د یادوري وکړې تقریبا 150 هغه به ورکوي، البته کې به ورکوي او دوا څلور د نخو یوس تل حال هغه د خلاصې دوه حال کې دي تایم راهیل شوی دي او دوی کچره د مو وسوال پاوس په خو دروي نو دوی به دغه طلبات به کم شي ځکه چې د افغانستان جغرافیا ډیره پیچلې ده، تاسو معلومه ده نو دغه جغرافي درځي سره یوازې افغان ځکونه افغانان کولای شي چې د خپل خاور نه او د خپل سرحدات نه دفاع وکړي. دا موږ په هر مجلس کې دوري کړی دا چې مثلا ناغه سرحدونه چې دښمن کولای شي پاسانه مثلا د پاکستان راشي او باید هغه ته توجه وکړي، خاصا ناغه قواوی چې موږ په سرحدونو کې لرو هغه خو تجهیزات نه لري او یي ځواک د موږ کمزور دی او هغه سلاح چې مثلا یو میل چکی سلاح ده دښمن فیکا لري، راکټ لري او موږ په یو چکی سلاح چې لري هغه د وطن نه او د خاورې نه به څه دفاع وکړي. دا ډېر تلفات چې موږ لیدلي دي د همدې نه لیدلي دي چې د موږ ځواکونه مثلا مجهز نه دي، مصالح نه دي، کدی مجهز شي ښه تجهیز او ښه سلاح ورسیږي ورته انشاءالله ډېر ښه دفاع به وکړي او د دغه زیات مصارف نه چې دوی مثلا خپل پوځیان ځای کوي یا ډېر مصارف کی هغه چې د مخ په پاو ځوکین سره دا مصارف تمام شي.
شغله خمخور مدني ټولنې غړي، په دې ستراتیژي کې به مسله د افغانستان د گاونډیو هیوادونو د رول مسله ده چې ویل شي چې په هغه به فشار راوړل کیږي چې په افغانستان کې د سولې او پخلاینې په پروسه کې مرسته وکړي او د مداخلو نه لاس واخلي. دا مسله څومره عملی ده ستاسو په نظر؟
څاروان صاحب محترم، څنګه چې دلته مونږ د سیاسي نظامی دفترونو او عام خلکو سره په اړیکه کې یو، د دوی هم نظر دا دی چې تر څو پورې چې امریکایان په افغانستان کې ګاونډي ملکونو یا هغه قوتونه چې غواړي په افغانستان کې د امریکا یا د افغانستان د حکومت لپاره ستونزې جوړې کړي، تر څو چې هغوی ته په ګټو کې شرکت ورنه کړي افغانستان کې به ستونزه همدغسې روانه وي. یوه خبره دا ده. دویمه خبره دا چې دلته د پاکستان په اړه هم په دغه نوې ستراتیژۍ کې داسې اشاره شوې ده چې پاکستان باید مرستې کمی شي چې دا بله خبره ده چې پاکستان هم ژمنه کړې ده چې دوی به هغه کسان چې د افغان حکومت پر ضد یا د ائتلاف ځواکونو پر ضد په افغانستان کې جګړه کوي هغه به د خبرو میسته کې نه وي. دا چې دا خبره تر څومره دلته یوازې پاکستان نه ده، ایران، روسیه او ځینې نور ملکونه هم په افغانستان کې د افغان حکومت او ائتلاف ځواکونو په وړاندې په معلوم یا نامعلوم ډول په جګړه بوخت دي. دا چې دوی خپل دغو ژمنو ته څومره مثبت ځواب وایي دا به وروسته څرګنده شي، خو دا چې په ستراتیژۍ کې دې ته اشاره شوې ده دا زما په فکر یو ښه ګام دی، ځکه تر څو چې په دوی باندې فشار نشي په افغانستان کې روانه جګړه چې د افغان حکومت په مقابل کې روانه ده دا به همدغسې روانه وي.
سلامت اوسې له ټولو مننه.
ازادي راډیو ته غوږ استاذ، ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. قدرمن اوریدونکو، د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ لوري د افغانستان او جنوبی آسیا په اړه باندې ستراتیژي اعلان شوله. هغه ویل په افغانستان کې به افغان پوځیانو سره مرسته کوي او ستراتیژي به په هوایي مهالویش نه وي بلکې شرایطو ته په کتو به مخته ځي. افغان حکومت تر اوسه پورې رسما د دغه ستراتیژۍ د اعلان په اړه څه نه دي ویلي، خو د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل په ټویټر لیکلي، افغانستان ګډ هدف ته د رسیدو لپاره لګړ دښمن سره په مبارزه کې له افغانستان سره د مشارکت په اړه د ډونالد ترامپ د پریکړې هرکلی کوي. تمه ده ولسمشر اشرف غنی هم په څو شیبو کې خپل غبرګون د دې ستراتیژۍ د اعلان په اړه له خلکو سره شریک کړي. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست، له دې وروسته د ازادي راډیو مجله خبریږي.
د ازادۍ رادیوی مجله.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ، اومانی ادبی رادیوی مجله ته مو هرکلی کوم. پر روانه خبرونه کې شاعر او لیکوال عبدالخالد ریحان د غړوندی کتاب د څلوریزو په باره کې راته غږیږي.
په غړوندی کې ټولې څلوریزی دي او هغه کلاسیک فورم کې لسې لابیزه څلوریزی دي.
د افغانستان د استقلال د 90مې کلیزې په ارتباط د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت له تیاریو خبرېږو. مینا نظری راته وایي چې څه ډول شاعري کوي.
که چیرې هغه ونه لولو نو موږ به د خپل ګودر کې نښتي وو او د خپل خالونو کې.
درې لنډې کایتونه که وخت نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کوو. رحمت الله افغان د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوړوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د پوځي تاریخ او د وطن معمارانو کتابونو د مخکتنې په غونډه کې ګډون وکړ. دا غونډه چې د زمري د میاشتې په 24مه نیټه د ملي رادیو تلویزیون د غونډو په تالار کې جوړه شوې وه. ولسمشر محمد اشرف غنی د یادو کتابونو له لیکوالانو څخه د مننې پر مهال وویل، د ویاړ ځای دی چې علي احمد جلالي د مرحوم علامه حبیبي، استاد کوهزاد غبار او نورو تاریخي کوالو د تاریخ لیکلو سلسله تازه کړه. جلالي د یو مسؤول افغان سیاستوال په توګه په دې کتاب کې خپل فکر او عمل دواړه سره یوځای کړي دي. د افغانستان د پوځي تاریخ کتاب نه یوازې چې بین المللي سټانډرډ دی بلکې تر هغه هم لوړ دی او په راتلونکو سلو کلونو کې به هم د یو مهم سټانډرډ په توګه پاتې وي. جمهور رئیس غنی اړوندو مسؤلینو ته لارښوونه وکړه چې د افغانستان د پوځي تاریخ کتاب د چړلو لپاره د یو سیمینار جوړ شي. په دغه مراسمو کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سول انسټیټیوټ رئیس شاه محمود میاخیل له جمهور رئیس غنی، لیکوالانو او فرهنګیانو څخه مننه وکړه او د خپل اثر په اړه خبرې وکړې. ویل هر کتاب ځینې تېروتنې او خالیګاوې لري چې د وطن معمارانو لومړنی ټوک هم د میرمنو د ونډې په برخه کې ځینې خالیګاوې لري، خو دا خالیګاوې د کتاب په دوهم ټوک کې ډکې سوي دي. وروسته د افغانستان د پوځي تاریخ کتاب لیکوال او په جرمني کې د افغانستان سفیر پروفیسر علي احمد جلالي جمهور رئیس او ټولو ګډونوالو څخه د مننې ترڅنګ وویل، د لومړي ځل لپاره د دې کتاب لیکل نږدې 45 کاله مخکې پیل کړی وو، خو هغه مهال د سیاسي شرایطو د سانسور او د لومړي لاس د منابعو د لاسرسي نشتوالي سره مخ وو. جلالي زیاته کړه هغه خپل کتاب په دوه ټوکو کې لیکلی وو چې په لومړي ټوک کې د افغانستان پوځي تاریخ تر 13مې پیړۍ او دوهم ټوک تر 2015 میلادي کال پیښې څېړلې وې، خو وروسته وتوانېد چې لومړی ټوک په شپېتو مخونو کې په همدې کتاب کې ځای پر ځای کړي. د غونډې په پای کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سول انسټیټیوټ رئیس شاه محمود میاخیل جمهور رئیس غنی ته د وطن معمارانو کتاب ډالۍ کړ. په کابل کې د ژباړې په تړاو علمي غونډه ترسره سوه. د زمري د میاشتې په 13 نیټه د کابل پوهنتون د ترکی ژبو د ادبیاتو پوهنځي د غونډو په تالار کې د افغان لیکوال ژبو او ژباړې انسټیټیوټ لخوا ژباړه یو شوې لومړیتوب تر سرلیک لاندې علمي غونډه ترسره سوه. د غونډې په پای کې د افغان لیکوال انسټیټیوټ رئیس ښاغلي رحمت الله جمالزی د غونډې ګډونوالو ته ښه راغلاست وایي او دغه ناستې د ژباړې د معیاري کولو لپاره یوه هڅه وبلله. ورپسې د قومونو او قبایلو چارو مرستیال وزیر او لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال خبرې وکړې او ژباړه د یوې ژبې اړینه پدیده وبلله. ښاغلي لیوال زیاته کړه چې ژباړه یوازې د فرهنګ او تمدن د اشنایي وسیله نه بلکې د هویت د لیږد وسیله هم ده. د غونډې په دوام د ولسمشر مطبوعاتي سلاکار ډاکټر محمد نبی مستاق هم په پښتو ژبه کې د مسلکي او علمي مرکزونو د نشتون یادونه وکړه او زیاته کړه د ژباړې مرکزونه په ټولو هیوادونو کې شته او د خپلو حکومتونو لخوا هڅول کېږي. هم هغوی دا تشخیصوي چې کوم کتاب باید وژباړل سي. د دې ترڅنګ قاموسونه او دائرة المعارفونه لیکي. د غونډې په لړ کې د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز مشر او د علومو اکاډمۍ د علمي شورا غړي څرندوی رفیع الله نیازی ژباړن او لیکوال، ډاکټر لطیف بهان ژباړن او لیکوال، ښاغلي محمد زبیر شفیقي او یو شمېر نورو لیکوالانو د ژباړې پر اهمیت او ځینو تخنیکي مسایلو مفصلې خبرې وکړې او د ژباړې په اړه یې د ډول ناستې او غونډې ګټورې وبللې. د ملګرو ملتونو علمي او فرهنګي سازمان یونسکو د اطلاعات او فرهنګ وزارت په همکارۍ د غور ولایت د جام څلۍ بیا رغوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د علمي او فرهنګي سازمان استازي او د عینکو د مسو د پروژې مسؤل میرمن ماریا ریتا استوسو د زمري د میاشتې په 14مه نیټه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له سرپرست پوهان محمد رسول باوري سره په کتنه کې د دغې غونډې په باب خبرې وکړې. ویل دغه سازمان د نړیوال بانک په همکاري د جام څلۍ د بیا رغونې په لاره کې د اطلاعاتو او فرهنګ له وزارت سره همکاري کوي. وروسته د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د افغانستان د لرغونو او تاریخي اثارو د ساتنې او ترمیمولو په لاره کې د یونسکو د همکاریو له امله مننه وکړه. ویل چې دغه وزارت چمتو دی چې د غور څلۍ په اړوند هم د پخوا په شان له یونسکو سره همکاري وکړي. د زمري د میاشتې په 14مه نیټه د لوګر یو تن اوسیدونکي دوه تاریخي آثار د دغه ولایت موزیم ته وسپارل. د پل علم ښار د حصارک د کلي اوسیدونکي اجمل احمدي دوه قیمتي لوښي چې لرغوني آثار بلل کېږي د موزیم د بډاینې لپاره دغه موزیم ته ورکړل. د لوګر ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مشرتابه دغه آثار خورا لرغوني وبلل او له ښاغلي اجمل احمدي څخه یې د قدردانۍ په ترڅ کې څرګنده کړه. تاریخي آثار د دې ملت د پیاوړي فرهنګ او تاریخ ښکارندوی کوي. باید د آثار خوندي شیاو د قاچاق لوټ او تلن مخه ونیول سي.
د زمري د میاشتې 28مه نیټه د افغانستان د خپلواکۍ لورځ سره برابر ده. افغانستان له نن څخه 90 کال لمخه د شاه امان الله خان د پاچاهۍ په دور کې له پخوانی برېټانیا خپل خپلواکۍ واخیسته. له هغې ورځې راهیسې هر کال دا ورځ د استقلال د ورځې په توګه لمانځل کېږي. سږ کال پر کابل سربیره په ځینو ولایتونو کې هم ځانګړي مراسم په پام کې دي. همداراز د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت هم د دې جشن لپاره تیاری کړی. زموږ همکار فرشتې مرسل د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت له سلاکار سیدالله سلام سره مرکه کړې ده. نوموړی راته وایي چې د یاد وزارت لخوا به دا ورځ څنګه لمانځل کېږي.
غواړو چې په ډېر شور زور او په اصطلاح په ډېر شوق او په مینه یې ولمانځه وښیو افغان ولس ته چې موږ د خپلواکۍ مینوال ولس وو او یو، او وښیو خلکو ته چې امان الله خان څوک و څه یې کول. او له دې سره په څنګ کې تر ټولو مهمه دا ده چې موږ د امان الله خان همغه اصلاحي فکر، مترقي او متمدن فکر ته، همغه تګلارې ته وده ورکړو.
دا غونډې ته څوک مرابللي؟ یوازې د وزارت په سطحه ده کله بیرون
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د کابینې غړي په ټوله کې زموږ د وزارت مشرتابه او سټاپ د ملي شورا غړي قومي مشران مخور با نفوذ خلک علما د ټول راځي په دې پروګرام کې برخه اخلي. لنی کمرغه باید وایم چې موږ اوس د افغانستان په ګوټ ګوټ کې په ټوله قومي مشرانو په ټولو علماو قومي مشران مخور راځي. امان الله خان به داسې پیژني چې څنګه لازم ده، داسې نه لکه څنګه چې نو پیژندل سوی.
امان الله خان په نظر په داسې وضعیت کې لکه موږ تاسو ژوند کوو دي، داسې غونډو نیول څومره مهم دي؟
او یو مهم والی خیدا دی چې یو لوی توپیر تر سترګو کېږي. یو وخت ستا د وطن ځینې کسان له بده مرغه د دبا بغاوت په جامه کې د پېسلا د دین په جامه کې به اصلاحاتي او لوی اصلاحي پروګرام سره ټکر کاوه له یو داسې انسان سره چې غازی امان الله خان دی، له داسې انسان سره چې موږ یې 98 کال وروسته پیژنو چې غازی امان الله خان یعنی څوک. دا تر ټولو مهمه ده چې دغه سیو متمدن او ملي فکر وپیژندل سي، علماو لارې، د قومي مخورو لارې، د مشرانو لارې. بل په دې اساس مهمه ده چې دغه متمدن فکر د تطبیق لپاره به، لکه مثلا نغز چې کوم اصلاحات پروګرام تر لاس لاندې لرل، د دوی د تطبیق لپاره به کار وسي. د خپلواکۍ دورې زین منزل، د غازی امان الله خان یاد، دغه د کارنامو په اړه منظم پروګرامونه شروع کول، چې لنیکه مرغه د افغانستان اسلامي جمهوریت جمهور رئیس ډاکټر صبا شپلنی به سلام کلیزه په ډیرو شاندارو مراسمو منځ د ټول افغانستان په ساته ځوان کشر مشر سپینګری دوی به ټول دا پیژني. د دغه سلړیو د دغه سي جشنونو د دوه غونډو دوام کولای سي چې موږ ځوان نسل لیک تر لګه پدی متقید کړی سي، پدی خبر کړی سي چې ګران افغانستان یو اتل لري، هغه غازی امان الله خان ملي او خپلواکي تر لاسه کړی ده. د دوه پروګرامونو دوام ډیر مهم
پیغام مو خلکو ته څه ده چې د دغه ورځ له لمانځلو سره علاقه نه ښیي، نورې چې لمانځي هلته ګډون نه کوي، دومره اهمیت نه ورکوي. تاسو په نظر دا کار څنګه ده؟
دا ډېره مهمه پوښتنه وه. ولی یو افغان من هیسته انسان په اصلاحی پروګرامونو نه خوشاله کی؟ ځینې مشخصې کړی دي، غوی خو خپل نری مو پیو چې لکه مزای خړوبی په خام مو ځینو غلو او کوتاتری کو ټکر کاو، بغاوت کاو، ل یو اصلاحی فکر سره، ل یو متمدن ایدیا سره، ل یو اتل سره، او ل یو هیواد سره، ل ارزښتو سره. دغه شیان به دوام ولري، دغه سکړی به دوام ولري، مګر په ټوله کې د ټول ولس لپاره کرخه معلومه ده، خبره یو ده افغانستان استقلال جشن مانځي او غازی اتل دی. بل مهمه خبره دا ده چې امان الله خان زموږ لپاره دوه بودی شخصیت دی. یو دا څوک چې د وطن ازادي اخیست، انګریزان یې وشړل، افغانستان یې آزاد کړ. دوهمه خبره دا و چې امان الله خان موږ له مغه سنتي وروسته پاتې او له یو داسې محکوم فکر آزادولو چې له بده مرغه اوس هم لا زموږ ټولنه په بشپړه توګه نه ده خلاص. مثلا هغه د نجونو د تعلیم خبره کوله، او غازی امان الله خان 98 کال پخوا فکر اوس تطبیق کړایس. نو اتل زموږ د وطن ازادي واخسته، او اتل موږ له یو محکوم وروسته پاتې فکر هم خلاصولو چې ډېر تاثیر کړی دی. اوس موږ ګورو افغانستان هغه سي افغانستان نه دی، هغه سي افغانستان دی لکه څنګه چې اتل ارمان لر. کاشکې چې غازی امان الله خان دغه شی په خپل ژوند په خپل پویخ لیدلی وای، چې دا د دې یو ارمان هم کنه. یو خاطرې دا و چې یو وخت موږ له شهزادګۍ هندیا ورېده چې غازی امان الله خان وایي چې زما په ځن کدن کې سین شریف په وایس په ما باندې او یو وطني سندره لماغه ده سندرغاړي نمیر سو دا ما تر واوروي چې زه لیک تر لیک احساس وکړم چې زه په افغانستان کې مرم.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري.
ځوان شاعر عبدالخالد ریحان په دې ورستو کې د غړوندی په نوم د خپل څلوري زوی وټولګه چاپ کړه. ریحان وایي ځوانان د صنف لکه څنګه چې خای نه پالي، حال دا چې څلوریزي د افکارو د بیان لپاره خورا غوره چوکاټ دی. زموږ همکار همایون واد مرکه ورسره کړي چې د ښاغلي ریحان په یو غزل پیلېږي.
اخ ستا یادونه پرې راټول شدي، پردیس حواس مې غزل بول خدي، او د غنم رنگ په زنخدان مې نظر لیمه دی بنګو په کنډول خدي. لږ التفات مې سوري زړه ته وکړه، ګرانه پتري په دې کچکول شدي، او مړه په ښکلیو کې نو څه توپیر دی، مړه پرېږدی ښکلي ټول شدي. سترګې لیما ورځې باڼه خالونه، قاتلان ټول د دې کهول شدي. او ریحان چاته وریادېږې پورې، د چم په دښتو کې غاټول شدي.
ریحان صاحب، تاسې ډېره موده کېږي چې شاعري کوئ، او په دې وروستیو کې مو د غړوندي په نوم شاعري ټولګه چاپ شوې، د دغې وروستۍ ټولګې په اړه راته ووایه.
مننه هیواد صاحب. د غړوندې ټولګه د سش کال څلور پنځه میاشتې مخکې له چاپه راوتلې ده. غړوندې زما دوهمه شعري ټولګه ده. له دې مخکې د ورابانې په نوم یوه شعري ټولګه چاپ شوې وه، او د غړوندې هغه له هغې ټولګې نه په دې بېله ده. په غړوندې کې ټولې څلوریزي دي، او په هماغه کلاسیک فورم کې له سیلابیزه څلوریزي دي، د څلوریزو ټولګه ده. نو دا چاپ شوې ده، ګوره چې لوستونکي ولولي او د لوستونکو نظر به بیا څه وي د ټولې څلوریزي
د دواړو کتابونو نمونه مو اورباني او غړوندي که په دې هم لګ راته وغږیږي چې دا نمونه مو ولي ورته خوښ کړي
زما په شاعري کې زیاتره محلي اصطلاحات زه ډېر کاروم او دغه کلیوالي او محلي اصطلاحات یا کومې کلمې نمونه زما ډېر خوښ دي او ماشومتوب مې په کلي کې تیر شوی دی خوند راکوي داسې کلمې نو بس شعر لګېدلې دي هغه مې انتخاب کړی دي او غړوندو سره خو مې هغه ماشومتوب کې ځینې یادونه دي غړومش به له ګلانو غړوندي جوړول یو رقم ګل زموږ په سیمه کې کلي خواته کېږي سورسان دي یو رقم بل ګل دی دغه له دغو چې به م سیرلکو یا وري به ول سیرلي به ول دغو ته به م غړوندي جوړول نو ډېر شایسته به م جوړول سي واړه او بس هغه د ماشومتوب خاطرې دي او د خوند یې راکړی دی کتاب ته مې همدا نومان غوره کړي
په اوس وخت کې د شاعرۍ ځینو فرمونو ته لکه څلوریزه شوه ډېر خلک یې نه لیکي داسې ځینې نور هم دي لکه چاربیتې قصیدې مثنوي ډېر تمایل نن سبا غزل ته دی ولې شاعران د شاعرۍ دغو نورو فرمونو ته پام نه کوي
د څلوریزه له سیلابیزه څلوریزه زموږ کلاسیک پورم ده او ډیر خوندور پورم ده خدا بدبختانه چې وروسته په دې اوس وخت کې اوسنیو شاعرانو کې له سلیمان لایق صاحب او له ارواشاد استاد پسرلی نه نور داسې چا خاص نه دی پاللی شاید ځینې ټول کې چاپ سوي زما تر نظره خو نه دي تېرې سوي خصوصا ځوانو شاعرانو کې بیخي څلوریزه نسته ما لومړی ځل چې څلوریزه لوستې ده خوند یې راکړی دی او غوښتې مې داسې څلوریزه په کالب کې یو څه ولیکم او یوه خبره دا ممل که زه د څلوریزې که ځینو ملګرو مشوره راکړه چې ټولې څلوریزې مه چاپوه ځکه څلوریزې لوستونکي نه لري غزل لوستونکي لري غزل هم ورسره که او نظم هم ورسره که نو ما وویلې چې زه یو ټولګه خامخا چاپوم چې ټولې به څلوریزې کې او زه غواړم چې څلوریزه بیرته په ځوان کهول کې راژوندۍ سي او په خوشبختانه په پکتیکا کې ځینې ځوان شاعران دي چې په دې وروستیو کې څلوریزه لیکل پیل کړي دي زه ورته خوشبینه یم او خدای دې وکړي چې نور ځوان شاعران هم څلوریزه ولیکي زموږ ځوان شاعران په هایکو پسې لګېدلی دي چې هغه یو له بهاره راغلی دی یو صنف دی خو دوی دلته مسخرې ځینې جوړې کړي تنزیه هایکوګانې لیکي ما ته خپله خوند نه راکوي زه وایم چې هایکو پالی یا ټپیزې لیکي د دې په جای ښه ده چې دا خپله کلاسیکه څلوریزه ولیکو بهتر نا فورم د غدیمانه په لحاظ یا د خپل خیال د مفهوم په لحاظ یا افاده کولو په لحاظ بهترین فورم د څلوریزه ما ته په تبه کې خوند راکوي ډېر او زه یې لیکم نورې مې هم لیکلې دي نو څلوریزه چې ولیکل سي ښه به وي په ځای د دې چې هایکو ولیکو یا ټپیزې ولیکو
که له غړوندې یو څو څلوریزې راته ووایې
زه د کتاب لومړۍ څلوریزې دي وایي د تورو زغرو جنگ له شامته د بم بارودو له برکته ګټلی نشو لوبه د سولې د بخت بیډۍ مو وتې له ګرته او زموږ له اسمانه دغه د برخه کشت مو وبیږي د جنګ له ورخه د ژوند په ګل مو کلونه کیږي چې راورېږي د وینو پرخه وای په سر یې بار وي د غمو پنډه ژوند یې تیریږي لکه ملنډه زموږ د کلي دغه رواج دی په دوو زامنو ناسته وي کونډه او یا زما شیره زما جانانه لځانه ډېر یې ته راته ګرانه که دې راکړی چیرې لاس نه وی زه به وم وړی د غم توپانه په هغه ورځ له وینو ډک شو چې په سیزني کې ویش په ټوپک شو مرګ لکه سیوری راسره ګرځي جنګ کې زلمی شو زاړه شو ورک شو څه زره چاو دی د مرګ ماښام دی ژوندون نور څه دی ویره دی وام دی د ازل روی راته ولاړی قدم قدم یې را باندې پام دی څړمنی راغی رغنې شنې دي کوچۍ راوتې پلنې خیمې دي یو ګرت یې ډک دی له سرو سرساندو په دغه بل کې یا بندې دي
ریحان صاحب کومې څلوریزه چې خپله ما لوستې دي دې کې ډېر وخت له حالاتو شکایت یا د طبیعت ښکلا پکې انځور شوی آیا په څلوریزو کې همدغو دو یعنی حالاتو ژوند او طبیعت ته باید پکې پام وشي که نه مثال کیدی شي د مینې کیسې هم پکې وشي
زما په څلوریزو کې تقریبا دا هر څه شته د مینې کیسې هم پکې شته ماشومې خاطرې هم پکې شته د رواني جګړې یا تراژدۍ یا غمونو انځورګري هم پکې شته ځینې هغه رواجونه د هغو ته مې هم اشاره پکې کړې ده هر څه پکې راتلای شي په څلوریزه کې او د کلاسیک ادب څلوریزه قټولی هغه کې بنصیحت او مفهوم او د معنا په لحاظ دار څو نو څلوریزه کې بهترین فورم ده او دا هر څه پکې راتلای ما کوشش کړی چې د طبیعت انزور مې پکې کې شلای ده څومره به پکې کامیاب یم یا به بریالی یم د ماشومتوب ځینې خاطرې د ځینې رواجونه د دا مې انزور کړی دي ځینې پیښې د دا مې انزور کړی نو ما په څلوریزه کوشش مې کړی دا هر څه ستا پکې نمونې سته
ریحان صاحب ستاسو په شاعرۍ کې ځینې د پکتیکا اصطلاحات دي چې ممکن د نورو سیمو خلق ورسره بلد نه وي ویل کېږي دغسې نوې اصطلاحات یا د یوې سیمې یا لهجې اصطلاحات چې کله په شاعرۍ کې راځي سرل دي چې هغه اصطلاحات خوندي کېږي خو ممکن دغه شاعري تر همیغې سیمې محدوده پاتې کړي ځکه کیدای شي چې له دغو لغاتونو سره په نورو سیمو کې څوک بلد نه وي او کله چې بلد نه وي شاید له شعره خوند وانخلي
شاید دا یو مشکل وي ډېر مرګري دا خبره کوي او دا دوه ټولګې مې چاپ شوي په دې کې ډېر کلیوالی اصطلاحات او کلمې دي ډېرې زیاتې دي ما ته خپله خوند راکوي او یو هدف مې دا ده چې دا کلمې خوندي شي په شعر کې نو دا یو مشکل ستا او یو بله خبره ده چې په دواړو کتابو کې هلته یادونه نه ده ورسره شوې چې دا کلمه په کومه معنا ده نو انشاءالله په راتلونکي چاپو کې د دې وضاحت هم ورسره کوو چونکې دا دوه ټولګې داسې چاپ شوي چې هغه د چا خبره په منډه باندې چاپ شوي دي نو دغه د کومو کلمو معناوې چې مشکله دي یا د سیمې دي باید هغو یادونه شوې وای چې دا په دې معنا ده تر څو لوستونکو ته د شعر په هاوي کې اساني وای نو انشاءالله دا به کوو په راتلونکي چاپ کې به دې ټکي ته پام کوو چې د دې کلمو کومې کلمې چې محدودې دي تر سیمه پورې د هغو لاندې ورسره ولیکو چې دا په دې معنا د تر څو لوستونکو ته د شعر په لوستلو کې اساني وي
اوس که یو بل غزل راته ووایئ
چې نظر د کبرجنو ورته برند شي چې نظر د کبرجنو ورته برند شي لږ د پاتې په هنداره دغه دند شي او د دې ښکلیو عجیبه غوندې بازار دی کار دې نه وي خو بس کار دې پکې بند شي او د ځوانۍ له زوره مستې حسینه چې رانه ماتې په نازونو کې مړوند شي او دا پیمخې د پیریانو په څیر بویه خدای خبر چې په اسانه مې په بند شي او ریحان پریږدئ د څلورو سترګو جنگ ته فکر نه کړم چې قایل به دې اور بند شي
شاعر او لیکواله مینا نظری وایي په شعرونو کې مې د خپلو تجربو او رواني کیفیتونو انځورولو ته توجه کوم مینا د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځی لوستی او د میرمن ادبي بهیر فعاله غړې ده لا یې د شعرونو ټولګه نه ده چاپ کړې د شاعري او لیکوالۍ په باره کې ورسره غږېدلی یم پام مو ورته را اړم مینا نظری ستړی مسې
خیر اوسې عمر مو اوږد شه
کور دې ودان چې راغلې او زموږ پالنه دې ومنله اورېدلې مې دي چې شعرونه لیکې او ښه شعرونه لیکې راځه یو شعر راته ولوله چې اورېدونکي واوري چې ښه شعرونه باید څنګه ولیکل شي
ډیره زیاته مننه نیازی صاحب شعرونه لیکم دا چې ښه دي که ښه نه دي دا قضاوت دی اورېدونکو او تاسې دی ډیره زیاته مننه کوم دا چې ویاړ دی راوبښو په دې خپرونه کې له تاسې سره یم نو حتما به یو شعر درته واوروم یو غزل مې لیکلی د غواړم دا درته واوروم ځان نه مې لرې کړه ته داسې یو څه چل وکړه درپسې وبمرم تدبیر د دې اجل وکړه او ته خو له ژوند نه څه نه څه خبرې یې د دغې ورکه په لور ما سره مزل وکړه ته په ساده ژبه کې حد کوې اکثر یاره له دې لفظونو ته وجود دی یو غزل وکړه او نه مروره یمه نه مرور دی هغه بس یو جرات غواړي خبرو ته تکل وکړه لکه تروې اوبه یې تنده مې لا زیاتوې دغه خبره راته بیا لکه اول وکړه او پوهېږم ځې نو دا تمثیل د اوسېدو ولې کله چې لاړ شي زما د حال خو لږ اټکل وکړه
ډیر ښایسته په شعر او شاعري کې په مجموع کې په دې وروستو کلونو کې ډیر نوي مسایل په شعر کې راڅرګند شو د نویو مضامینو او د نویو مسایلو د مطرح کېدو په خاطر باندې څه فکر کوئ چې ځوانان باید څه وکړي
زه فکر کوم د اوسنیو ځوانانو لپاره هم د شاعرانو هم د نارینه او ښځینه د دواړو لپاره د نړۍ ادبیات لوستل او یا هم د نړۍ د فکر لوستل په تیره د هغو ملکونو چې هغوی پرمختګ کړی ده د ادبي لحاظه د هغوی فکرونو لوستل په ادبیاتو کې یو بدلون راوستی شي. که چیرې هغه ونه لولو د هغوی فکرونه مطالعه نه کړو نو موږ به د خپل ګودر کې نښتي وو او د خپل خالونو کې. نو که چیرې موږ غواړو چې دغه د عیني تصویرونو نه ووځو هغه معنوي تصویرونو ته او یا هم هغه دروني حالت ته داخل شو د خپلو تجربو نه یې باید یو څه ووایو نه هغه تقلید وکړو چې پخوا مو هم هغه ګودر و همغه خالونه وو او همغه ځینې تصویرونه وو چې کلیشه‌ای دي لکه چنار ده او ګودر ده او بنګړي دي ده. که غواړو چې د انسان هغه درونی حالت تصویر کړی شو هغه خپل حالت پکې راواخلو د هغې لپاره زه فکر کوم د انسان خپل تجربې او خپل احساس ډیر مهم ده. د هغې لپاره د الفاظو انتخاب که چیرې د غربي نړۍ ادبیات موږ ولولو په هغې کې ډیرې ساده خبرې دي دومره ساده خبرې دي په ډیر عادي لیدنه باندې په ډیر عادي حرکت په ډیر عادي خبر باندې کول شاعری کړی دا او واقعا هغه تصویر د هغه وخت او د هغه زمان درکې. یعنی که وغواړو د تمثيل نه راووزو نو په کار د چنړی ته مخ کړو او نړی ادبیات ولولو او د هغه تجربه نه موږ هم مستفید شو.
تاسو دوه ټکو ته اشاره وکړه چې جالب دي. یو مو د خپل تجربه وویل دا ډیر مهمه ده مجموع کې او په نهایت کې ونرم دا شاید خپل تجربه دي مهمه دي